द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده نن د شروع ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې اته بجې شوې دي په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه زاید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې هم تاوتریخوالی ښکار شوې د ایران صدر حسن روحاني وایي په سفارتي اړیکو ختمولو د سعودي عرب چارواکي د مذهبي مشر د وجلو جرم نشي پټولی بلخو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د برید غندنه کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنو انخطو راپورونه راغلي چې پکې دواړو اړخو ته درنه مرګ جوبله اوختي او په هلمند کې امریکایي فوجي وژلې شوې د ترکی چارواکي وایي د هغه شپږ دېرش کډوالو مړ یې د سمندر نه راویستلي کوم چې په کښتۍ کې سواره وو او اروپا ته اوړېدل د خبرونو تفصیل د ایران صدر حسن روحاني ویلي د سفارتي اړیکو په ختمولو سعودي عرب د مذهبي مشر شیخ نمر النمر د وجنې جرم نشي پټولی شیخ النمر په سعودي شاهي کورنۍ نیوکه کولې سعودي عرب تیره هفته دغه مذهبي مشر تیزندي کړی وو او په ځواب کې قهرجن مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عرب سفارتخانې ته اور واچولو د ایران حکومت ویلي د سعودي عرب لخوا د ایران سره سفارتي اړیکو د ختمولو سره به دوی هیڅ کوم به اغیز نه وي بلکې خپله سعودي عرب ته به د دې نقصان رسي بلخوا د سعودي عرب بحرین او سودان نپس کویت هم د ایران نه خپله سفارتي عمله بیرته رابللي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه باندې د احتجاج کوونکو یرغل غندلې او په ایران یې غږ کړی د نړیوال قانون احترام وکړي او د سفارتخانو تحفظ یقیني کړي امنیتي شورا په دواړو خوا زور راوړی چې خپل منځه اختلافات دې د خبرو د لارې ختم کړي د افغانستان په ختیځ برخه کې د افغان طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د خونړو انخطو راپورونه مخې ته راغلي او دواړو خواو ته په لسګونو تنان وژل شوي د افغانستان د پولیسو یو ځایي مشر ویلي د غینخطې د ننګرهار ولایت په پټیکوټ او چپرهار ولسوالو کې شوي دا سیمې د پاکستان سیمې ته سلمه پرتې دي تېره هفته هم دغه سیمه کې په سوونو افغان طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد حمله وکړه راپورونه وایي د افغانستان طالبانو دوه ولسوالۍ قبضه کړي دي خو پرې په دې هڅه کې دي چې د نازیان ولسوالۍ نه د داعش وسلوال وتښتوي د نازیان ولسوالۍ د داعش وسلوالو مضبوط مرکز دی بلخوا د ولایت والی دفتر ویلي د افغانستان فوج هم د غزای کې په عملیاتو کې 15 د داعش وسلوال وژلي د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایس آف امریکا ته د دغه انخطو پخلی کړی د افغانستان په هلمند ولایت کې د جګړې په مهال یو امریکایي فوجي وژل شوی او دوه نور جوبل دي دوی د غلطه افغان طالبانو په نږدې کې یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راوستلي د امریکا د دفاع او چارواکي ویلي د هلمند ولایت په مرجا ولسوالۍ کې د امریکا فوجیان عملیاتو کې اخته وو چې د بلید لاندې راغلل دوی وایي چې یو هلیکاپټر د جوبلو عسکرو د راپورته کولو لپاره لیږل شوی خو د دیوال سره یې د رابطې نه له وجې لا معلومه شوې نه دي چې هلیکاپټر لا هم دغلته دی چې جوبل عسکر راپورته کړي د امریکا یو بل فوجي چارواکي ویلي هلیکاپټر د چا لخوا ډزو باندې نه دی لګېدلی د چارواکو له خولې بل هلیکاپټر دغلته د سختو ډزو له کبله نه دی ناست شوی د لیبیا ټلویزیوني راپور کې وایي چې د ملک د تیلو څاروالو لوی د صادرولو لوی بندر صدرا سره د داعش پلوا وسلوال او د لیبیا د تیلو محافظ عسکرو ترمنځ یو وربیا انخطې شوې دي د ګل په ورځ د انخطو کې وطنان وژلې شوي او 25 نور جوبل دي پرون دغلته د تیلو یو لوی ډیپو باندې د داعش وسلوالو لخوا راکټ لیږل شوی وو او ورسره د اور لمبې په نظر راتلې بلخوا په رسنیو کې سیمه کې هم د تیلو یو ډیپ بلخوا د لیبیا یو بله سیمه کې هم د تیلو یو ډیپو ته اور اچول شوی د لیبیا د تیلو قامی شرکت ویاند محمد اکروی په طرابلس کې میډیا ته ویلي د سختې جګړې له کبله د اور وجلو عمله نشي کولی چې دغلته خپل کار ترسره کړي
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ یې. د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو د ایران او سعودي عرب ترمنځ څه کوم تازه تاوتریخوالی شروع شوی دی پس له هغې کله چې سعودي عرب د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ستر مذهبي مشر شیخ النمر النمر ته تزندې د پانسی سزا ورکړه د نه سر قلم کړو او د هغې وروستو ایران کې مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانی حمله وکړه. سعودي عرب د دې وروستو د تهران سره خپلې سفارتي اړیکې ختمې کړې دي. تر څنګ سودان، بحرین او بیا اوس کویت هم د ایران سره دغه اړیکې ختمې کړې دي. خو د ایران صدر حسن روحانی وای چې د دغه اړیکو ختمولو په ترڅ کې سعودي عرب خپل هغه جرم نشي پټولی کوم یې چې د شیخ النمر النمر په وجنو کې کړی دی. تفصیل ورو په دې راپور کې.
نه پورز د ایران صدر حسن روحانی ویلی سفارتی تعلقات ختمولو سره سعودي عرب د شیا مسلک د هغه مشر د وجنو جرم نشي پټولې څوک چې د ریاض د پالیسو مخالفو. سعودي عرب شیخ نمر النمر نه 13 سر کرم کړی وو او بیا تهران سره سفارتی تعلقات هم ختم کړل په دې سبب چې تهران کې مظاهرچیانو سعودي عرب په سفارت حمله کړې وه. صدر روحانی ویلی د تنقید ځواب سرونو کټکول نه وي. ایرانی حکومت ویلی د سعودي عرب سره سفارتی تعلقات ختمېدو به د ملک په ترقی کوم اثر نه راځي او وایي سعودي عرب ته به ستر زیان اوړي. د تهران لخوا د شیخ النمر په وجنه دا تازه نیوکې په داسې حال مخې ته راغلي چې کویت هم د سعودي عرب د ائتلافیانو په شان ایران سره سفارتي اړیکې ځنډولي. د کویت سرکاري خبري اداره KUNA نه په ورځ ویلي کویت تهران کې خپل سفیر ملک ته واپس رابلل او د سعودي عرب د هغه ټولو ګامونو ملاتړ یې څرګند کړی کوم چې سعودي عرب د قومي سلامتیا لپاره اخلي. دا تازه پرمختګ په داسې حال شوی چې سعودي عرب، بحرین او سودان ایران سره سفارتي تعلقات اولنه ځنډولي او متحده عرب اماراتو د خپلو تعلقاتو درجه کمه کړي. دغه څلور واړه ملکونه د عرب لیگ نومي تنظیم برخه دي. کومبه اتوار په ورځ یو خصوصي غونډه هم رابلی چې د سعودي عرب او ایران د شخړې باندې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ګل په ورځ یو بیانیه جاری کړي چې پکې د سعودي عرب په سفارتخانی د حمله غندنه شوی او په ایران یې غږ کړی چې د نړیوال اقدارو خیال وساتي او د سفارتي اساسو حفاظت ممکن کړي او په ټولو فریقو یې غږ کړی چې د خبرو اترو سره د سیمه کې جوړ شوي دغه تاوتریخوالی کم کړي. ګول پورت ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی د عمومي سیکرتر بانکیمون تر څنګ د امنیتي شورا او عمومي شورا صدرانو په نوم یو خط کې په سختو ټکو تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه حمله او مشهد کې کونسلګری ته زیان اړولو باندې نیوکې کړي. د ویلي ریاض دغه حملې مخه نیولو لپاره د ایرانی مامورینو په ناکامۍ حیران دی. د کال 1988 ویانا کنونشنل لوزنامې لاندې غړي ملکونه پابندي چې خپل ملک کې موجود د نورو ملکونو سفارتي عملې او سفارتي ودانو حفاظت ممکن کړي. د ایران استازي ګلمالی خسرو ملګرو ملتونو ته خپل خط کې منلي چې قریبا 8000 مظاهرچیانو یو پر امنه لاریون اوباسلی وو چې بے کابو شو. هر څه که پولیس ټول تدابیر نیولي وو. د ویلي قریبا 30 پورې مظاهرچیان نیولي شوي دي او د پیښې پلټنې روانې دي. د ایران سفیر د شیخ النمر وجنه د ناانصافۍ او د جنگ جوړولو کام بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتر بان کی مون د دغه دواړو سیمه ییز طاقتونو ترمنځ تاوتریخوالی باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې او دواړو باندې غږ کړی چې دغه مسله دوه اړخیزه خبرو اترو د لارې حل کړي. عمومي سیکرتر اتوار په ورځ د ایران خارجه وزیر محمد جاوید ظریف سره او ګل په ورځ د سعودي خارجه وزیر عدل الجبیر سره خبرې ترې کړې.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ تاسو پام راګرځو. شام ته چرته چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د داعش وسله والو ډلې پر ضد خپل هوایي عملیات تند کړي دي او په حملو کې یو شمېر دغه ډلې چې کوم مشران دي هغه وجلې کېږي. تازه چې کومه حمله ده په هغې کې د دغه ډلې د داعش چې کومه تندره وډله ده د هغې د خود ساخته خلافت یو جج وجلې شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې کال 2018 کې به د دغه ډلې پر ضد په حملو کې تیزوالی راځي او د دغه ډلې چې کوم قیادت دی دا به له منځه وړلی شي. تفصیل ورو د کلسوم کاکړنه.
د داعش وسلوالی ډلې یو مشر جهادي چې یو غټ ترهګر بلل کېدی وز د امریکې لخوا په هوایی بمباری کې په نقشه دی. امریکایي فوج وعده کړی چې کال 2018 کې په سیریا کې د هوایی بمباریو په ذریعه د داعش وسلوالی ډلې ځالې خرابوي او د دوی تشکیل ته به هلته ضرب وي او د دوی د ډلې مشران به هم وزني. د امریکا کمانډو چاپې هم د دې لپاره کېږي چې د دولت اسلامي ټول تنظیمونه تباه کړل او همدارنګ څېړنکاران ویایي چې هوایی بمباریو د داعش ډلې فعالیتونه ته سخت نقصان اړولی او داعش په خپله هم ډېر بیریږي. روانه افته چې د داعش 10 منټه بګوونکي ویډیو خوره کړې وه چې پکې راکاشار سره تعلق لرونکي 15 کسانو د انتهایی دباو لاندې منلي چې د خارجي وسلوالو ځایونه یې د بمباری لپاره ورشولي دي. دا شی چې داعش د هوایی بمباری زیاته متاثره سوی دی. دغه کسان سی پراکاشار کې د توپنچې په ډزو وژل سوي او ورباندې په زور منل سوي چې د کم ملک لپاره یې جاسوسي کړې. خو کم کس چې په دغه ویډیو کې خبرې کوي نو لهجه یې د برتانیا ده او وایي چې دې کسانو د برتانیا لپاره جاسوسي کوله. دغه تورونه د برتانیې واکمنو رد کړي او وایي چې د میډیا سره تعلق لرونکي خلک وایي چې وژل سوي کسان د IS یا د داعش شب کې مخالفین وو او د شام په دغه صوبه کې انساني قتل عام یو برخه وه. افضل اشرف چې د رویل یونایټیډ سرویس ادارې سره په لندن کې یو څېړنکار دی ویایي دا خبره مشکوکه ده چې وویل سي سي دغه کسان د برتانیې لپاره جاسوسان وو. که هر څه هم د دغه وژل سوو کسان په هکله ویل کېږي خو د ائتلافي ملکونو لخوا د داعش د سر مشرانو په ضد عدفي عملیات په نزدېو کې زیات سوي دي. تیره هفته د پینټاګون ویاند ویلي وو د دسمبر میاشتې د اولې تر دې وخته 10 د داعش مشران وژل سوي دي چې په کم کې د فرانس سرشار پیرس کې د ترهګر عملې پلانونکي هم شامل وو. کرنل سټیوان چې د داعش په ضد امریکایي عسکرو مشري په غاړه لري خبریالانو ته وایي د داعش د مشرانو وژنو دغې ډلې باندې ډېر غټ اثر اچولی. د دوی اشاره د داعش په ضد د هغه وسلوال مبارزو اړخته وو چې پکې د عراق رمادي ښار په نزدېو کې د داعش سه اخستل سوی. کرنل سټیون وایي دا ځکه چې دغه ډلې خپل مشران بایللي. تر ټولو اخیرې د داعش په ضد عدفي عملیات د عراق په تل افار سیمه کې ترسره سوی. په دغه حمله کې د داعش د شرعي عدالت یو جج هشام حسین شخبالار الافري او د داعش د شارګو ګوټي د امنیتی چارو مشر طه محمد نور کازان د عراقی عسکر ویایي سی وژل سوي. دوی ویایي چې یو مزاحل په هغه کاروان ډرون جهاز وبشتل سوي کم کاروان کې چې د داعش دغه دواړه مشران یولس نورو محافظونو سره روانو. د داعش یو بل مهمه مشر چې په نزدېو کې وژل سوي عبدالحاکم وو سی د دسمبر 24 نیټه د عراق په موسل ښار کې وژل سوي او هم په دغه ورځ شام کې شرفی المودن هم وژل سوی چې د داعش مشر وو. امریکا او اروپایي چارواکي وایي دغه دواړه په فرانس کې د ترهګر حملو په پلانونکي کې لاس لري. غربي ملکونه ښکاري داسې چې د خپل کامی وګړو د وژنې په بدل د داعش په ضد عملیاتو کې چمتو او غرضي دي. د تیر نومبر په میاشت کې یو برطانیې سره تعلق لرونکي د داعش ډلې وسلوال محمد امواز چې ورته میډیا د جهادي جان نوم ورکړی وو او په یو شمیر ویډیوګانو کې له خلکو سره سرونه قلم کړی وو په شام کې د برتانیې د ډرون جهاز لخوا په عمله کې وژل سوی وو. د اگست په میاشت کې د برتانیې ډرون جهاز 20 کلن ریاض خان چې د برتانیا کارډف سیمې سره تعلق لرونکی وو وژل سوی وو او هم په دغه میاشت کې 20 کلن چې د انټرنیټي غلا یا هیکری د جهاد اړخته تللی وو د تعلق د برتانیا برمنګم سره وو او په شام کې د داعش سره د اطلاعاتو او د تربیې په عمل کې ماهر وو. د راکاشار سره نږدې د امریکا ډرون په یو برید کې وژلی وو.
او وایس اف امریکا دی برا چې د ګران اوریدونکو داعش کیوخوا د داعش پر ضد په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا عملیات روان دي، نو بلخ افغانستان کې دغه ډلې سر راپورته کول شروع کړي دي چې موجودګي یې د تازه انخطو نه څرګندېږي، کوم چې د هلمند په سیمه کې د طالبانو او د بخنه غواړم د ننګرهار په سیمه کې د طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ شروع شوي دي. پاکستان کې هم د دغه ډلې تنان نیولې شوي دي او د کمې سیمو کې چې دغه طالب بخنه غواړم کم داعش وسلوال رامنځته شوي دي، دغه سیمې هم د پاکستان د پولې سره لګېدلې. تفصیل ورو د نوشروان کلندر په دې راپور کې.
افغان پولیسو د نهې په ورځ تصدیق کړی د ننګرهار په باډیکوټ او چاپرهار ضلعو کې کومې چې د پاکستان پولیس ته نږدې سیمې دي د افغان طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. افغان طالبانو دعوه کړې دوی د داعش نه دوه ضلعې نیولې دي، خو وایي د نازیان ضلعې اخستو لپاره بریدونه روان دي، ولې د داعش دغه مهمه مرکز اخستو کې ورته کامیابی نه ده ملو شوې. د ننګرهار صوبې گورنر هم په یو بل بیان کې ویلي چې افغان ځواکونو هم د ګل په ورځ دغه سیمه کې د داعش تر 15 پورې وسلوال وجلی دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته منلی چې د جګړې په وخت کې د داعش وسلوال د دوه ضلعو څخه اوښکې دي، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. طالبانو په ښکاره توګه ویلي چې داعش یې د ناټو په مرسته د جوړ افغان حکومت په ضد بریدونو کې خنډ جوړ شوی دی. د افغانستان ځایي چارواکو هم د دې پرمختیاو تصدیق کړی دی چې طالبانو د سویلي زابل او غربي فرا ایالتونو نه د داعش وسلوال بار کړی دی. داعش چې په عراق او شام کې په لویه سیمه کنټرول ترلاسه کړی دی، تازه ورځو کې د جګړه ځپلي افغانستان د ننګرهار په یو شمیر سیمو اغیز جوړ کړی دی. افغان چارواکي تکرار سره وایي د داعش د اکثر وسلوالو تعلق د پاکستان مرکزی حکومت د کنټرول لاندې درې قبایلي سیمو باجوړ او رگزی او خیبر ایجنسی سره دی. داعش په عیني حال کې د ننګرهار ایالت څخه خپل پروپیګنډا اف ایم ریډیو هم شروع کړی دی، اگر چې د افغانستان حکومتي چارواکو د دغه ریډیو برقی چپو جام کولو دعوه کړې ده، خو ځایي خلک بیا وایي دغه خبرونه لا اوس هم روانې دي او د دغه پروپیګنډا ریډیو د لارې داعشیان خلک د کابل حکومت او بهرني ځواکونو په خلاف د جګړې لپاره هڅوي. د پاکستان میډیا هم افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د روانې جګړې رپورټونه خپاره کړي دي. ننګرهار ایالت کې د زیاتره پاکستانی وسلوالو موجودګۍ په اړه ویل شوی چې د پاکستان فوج لخوا وزیرستان کې د فوجي عملیاتونه په تیښته افغانستان ته وړل دي. اخوا د پاکستان د غټي صوبې پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د ګل پورز میډیا ته منلې چې تر سلو پورې پاکستانیان عراق او شام ته د جګړې په غرض تللې دي. دا خبرې د قانون وزیر د داعش وسلوالو په ضد پاکستان کې د روانو عملیاتو په اړه تفصیلات په وخت کړي دي. اخوابیا د افغانستان هلمند ایالت کې د امریکا دفاع چارواکو تصدیق کړی دی چې د وسلوالو په یو برید کې یو عسکر مړ او دوه بیا نور جوبل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي یو هلیکاپټر یې هم د دغه جوبل شوو عسکرو د مرستې لپاره لیږلې دي، خو ورته کوزیدو کې مشکل راپیښ دی. د وجل شوي امریکایي عسکر پیژندګلا نه ده شوې.
وایس اف امریکا ڈی براجو د ګران اوریدونکو داعش تندروا ډلې سره شاملېدو لپاره یو خوا د یورپ نه تنکی ځوانان روان دي دغه ډلې سره شاملېږي، نو بلخوا داسې کیسونه هم مخې ته راغلي چې پاکستان نه هم خلک دغه ډلې سره شامل شوي دي چې پکې زنانه هم شاملې دي سره د خپلو ماشومانو. د دې سوال جواب چې ولې ښځو ته د داعش دغه تندروا ډله کې کشش کاری ولې دې ته ورنږدې کیږي، پوهان وایي چې کیدې شي دغه ښځې څوک چې دغه تندروا ډلې سره شاملېږي د هغوی د خپلو ټولنو چې کوم نظام وي، د خپلو ملکونو چې کوم نظام وي، د هغې نه مطمئن نه وي او د مذهبي ډلو لخوا د داعش چې کوم خود ساخته خلافت دی او بیا د مذهبي ډلو لخوا چې کوم د خلافت په حقله بیانونه کیږي خلکو ته د دې رابللو لپاره چې کوم تقریرونه کیږي دا هم یو وجه جوړېږي. تفصیل ورو د ارشد حسین په دې راپور کې.
سیڑون کی وای د پاکستان د ټولنې زنې زنانو ته شام او عراق کې فعال تر هغه ډله داعش زکه د خوخي وړ ګرځي چې دغه زنانه په ملکی نظام باندې اعتماد نه لري او مذهبي تنظیمونه دوی ته د اسلامي خلافت د نظام داسې خوبونه خای چې ګنې د هغه د نفاس سره به په هیواد کې د شهدو او شهدو رودونه ګرځي په داسې حال کې چې د هیواد لوی خارونو کراچۍ او لاهور کې د زنې زنانو په خود سره تنظیم داعش کې د شاملېدو او د دغه تنظیم د منظم کولو خبرونه مخې ته راغلي دي نو سوال دا پیدا کیږي چې آیا په شام او عراق کې فعاله دغه ډله په پاکستان کې په خصوصي توګه د زنانو د خوخي تنظیم ولې ګرځي په دې حقله د جنوبی پنجاب سره تعلق لرونکي سیړنکارا میرمن سیده عابده حسین وای په دې حقیقت نه پوهیږي چې د پاکستان د زنانو یو مخصوص ډله ولې داعش خوښوي خو ګڼي چې د دې په شا مالی ګټې او نظریاتي تړون کې دي شي
اب اگر وہ عورتیں ضرورت مند تھیں تو مالی فائدے کے باعث انہوں نے قدم اٹھایا ہوگا
دوائی ہغا زنانا کمی چې په داعش کې شاملې شوې دي که هغوی ضرورت مندې وي نو ضرور به د مالی ګټو دپاره په داسې کولو مجبور شوې وي بلخوا نامتو دفاعي څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وای که څه هم په داعش کې ډېرې کمې پاکستانی میرمنې شاملې شوې دي خو د هغوی د شمولیت بنیادی علت چې کوم په نظر راځي هغه دا کیدی شي چې د دغه زنانو په ملکی نظام باندې اعتماد نه وي او دوی ځانونه د دې نظام نه ځان لکول غواړي
بہت درس ہوتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں موجود ہیں جو بنیادی طور پر آپ میں عدم وابستگی پیدا کرتی ہیں موجودہ نظام سے یعنی نظام غلط ہے
دی وائی پاکستان کے زے پزے زنانو تا دزنی تنظیمون لخوا درس ورکولی کی گی او دغا تنظیمون پا بنیادی توگا یو فرد کے لنبے خود نظام نا عدم وابستگی پیدا کوی یعنی دا باور ورتور کوی چی گنی نظام غلط تے او دا اسلام پا اصولو باندی کلالی شی نو هغوی ته راپیخې شخړې او ستونزې هوارې دی شي یو بل څېړنکار ډاکټر رسول بخش رئیس هم ګڼي چې مذهبي تنظیمونه اولس ته د مسلو د هواري لار یوازې په خلافت کې ښایي یعنی دغه تنظیمونه د خلافت د نظام د رایج کولو خوبونه خرڅوي
خوته یې کې لوګ حکومت سے ریاست سے نظام سے سیاست سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی تنکو کا سہارا لیتے ہیں
دی وای داسی کیگی چې کله خلق د حکومت نظام او سیاست نه مایوس شي نو بیا دغه شان تنظیمونه خپل نظریاتی سہارا ګڼل شروع کی دامتو سیلنکارا او د پاکستان د فوج په بابله د یو کتاب مصنفه ډاکټر عائشه صدیقه د پاکستانی زنانو په داعش کې د شمولیت علت د هغوی په کورنی نظام بے باورتیا نه ګڼي خوای د تیرو ډیر شکلونو راهسه چې د پاکستان اولس ته کم نظریاتی پټه خودلې شوې ده نو دا د هغې اثرات دي
دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکٹیو جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے سیریا میں جس میں ضرورت مسلمان اپنے اپنے تئیں سمجھتے ہیں مختلف کے جی ان کو ضرورت ہے اس میں اپنی جان لڑانے کی اس لیے جا رہے ہیں لیکن جو اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے وہ تو کب سے اس کی دکان تو چل رہی ہے پورے ملک
دا وائی دویم خبر دادا چی پا شام کی کم متحرک جنگ شروع شوی دی نو دا حقی پا اساس دا پاکستان دا ٹولنے زن زنانا گنی چی پا دغا جنگ کی پا نظریاتی اساس خپل ونڈا وا چوی کس هم دا پاکستان حکومت پا باقاعدہ توگا دا هیواد دننه دا داعش دا موجود کین انکار کوی خو سیڑون کی وای چی دغا تنظیم رو رو پا پاکستان کی خپل خپیک لکوی او وای پکار دا چې د دغه نوی خطر په نظریاتی او عسکری توګه مخه ونیول شي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
وائس آف امریکہ ڈیورا جدہ گران اوردن کو د ملیشیا عسکر وائی چې په بلوچستان کې د عملیاتو په محال د طالبانو دوه مهم کمانډران نیولې دي چې ورسره بارودی مواد هم نیولې شوې دي بلخوا ایف آی اے د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره وای چې د چمن کوټې د تونکي 50 افغان وګړي نیولې چې ورسره ضروری دستاویزات نو تفصیلات اورو د همي سمسور په راپور کې
د پاکستان پکړ کې زپلی ایالت بلوچستان کې د چارواکو لخوا د تندلارو او د شرپوکو په ضد ستر عملیات په بیلابیلو سیمو کې روان دي چې دغه عملیات ترسره کوونکي ملیشا ځواکونو ادا کړې ده چې د یو لغوه شوي سازمان تحریک طالبان دوه ترهګرو د نیولو سره د دوی څخه په لویه کچه سره بارودي مواد او تیار مځکني ماینونه او بومانې نیولي دي. د ملیشا ځواکونو دلته یو جکپوړي مشر کرنل مسرور وډیوه ریډیو ته وویل چې د کوټې چمن په لویه لار د ګړنګ پر مقام باندې دوه شکمن موټرسایکلانو باندې سپاره دوه ترهګر چې په خټه افغانانو او تعلق یې د لغوه شوي سازمان تحریک طالبان سره ونیول او په څلورو پارسلو کې ورسره په لویه کچه سره بارود او تیار ماینونه ځینې برآمد کړل او دوی د نورو پلټونو دپاره و خپل مرکز ته منتقل کړل. د ملیشا ځواکونو دغه مشر کرنل مسرور نوره زیاته کړه چې دغه ترهګرو بارود او بومان د ترهګرۍ دپاره د کوټې و ښار ته وړل خو دوی په خپلو دغه هڅو کې ناکام وګرځول شول. دغه رنګ ملیشا ځواکونو لخوا په کلات کې هم په عملیاتو په لویه کچه سره بارود ترلاسه کړي دي. په دغه عملیاتو کې د څه قسمه شکمنو کسانو د نیولو خبر نه دی ورکړل شوی. بلې خوا ته د پاکستاني ادارې اف آی اے یو لوړ رتبه چارواکي عبدالمالک دورانی وډیوه ریډیو ته وویل د چمن سرحدي پولې له لارې په لویه کچه بغیر اسنادو افغانان او پاکستان ته د راوښتو د اطلاعو پس دوی د کوټې چمن په لویه لاره د شلباغ پر مقام باندې د مختلفو سوارلي موټرانو څخه 50 بغیر اسنادو سفر کوونکي افغانان یې ونیول او د فارن اک د قانون د دپی لاندې د چمن و جیل ته ولیږل چې په روانه میاشته کې دغه د ټولو لوی د افغانانو تعداد د کوټې او چمن د لوی لارې څخه نیول کیږي خو دغه افغانان د نیولو پس و زندانونو ته منتقلیږي او بیا د دوی په ضد د مقدمې چلولو پس بیرته و افغانستان ته لیږل کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
شوان دکو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د افریقی، شمالی امریکای او د یورپ د مختلفو ملکونو یو شمیر فوزی منصوبه سازان د دسمبر د 14 تاریخ نه تر 13 تاریخ پورې خپلو کې غونډ شول او په افریقا کې د خصوصي فوزونو په کال 2014 کې د ټولو نه د درنو فلینټ لاک نومي فوزی مشکونو کولو په تیاریانو غور وکړو. دا مشکونه به روان کال د فروری په سر کې کی شروع کیږي. د سینیګال او د ماریتانیا فوزونه به د شمالي امریکې او د یورپ د 19 ملکونو د خصوصي فوزونو هرکلی کوي، کم چې به دې مشکونو کې د 14 ملکونو فوزیانو ته تربیت ورکوي. په دغو مشکونو کې به د امریکنو فوزونو مشري د افریکام په نوم یاد افریقا کې د امریکې فوزي کمانډ کوي. د فوزیانو د تربیت په معامله کې خصوصي پام به په ګرد سیمه کې د فوزي ملګرتیا مقصد ته ورکولی شي. دا تربیت به په مختلفو مقامونو کې ورکولی شي چې تایز کې د سینیګال د فوز تربیتي چوڼی هم پکې شامل ده. دین علاوه تربیتي مرکزونو کې پوډور، باکل، سینټ لوئیس او ماریتانیا کې یو شمیر ځایونه هم شامل دي. ماریتانیا او سینیګال دواړه به په شریکه د کال 2014 د فلینټ لاک د فوزي مشکونو کوربه ملکونه وي. په فلینټ لاک مشکونو کې به امید دی چې د 1700 نه زیات فوزیان برخه اخلي. په تربیت کې به زیات پام د معلوماتو خپلو کې شریکولو ته، مواصلاتو ته، ابتدایي طبي امداد ته، مالبرداری ته او اولسي معاملو ته ګرځولی شي. دین علاوه به د جهاز رانۍ، د سیندونو او د فوزي هیډ کوارټرونو په باب لهم تربیت ورکولی کیږي. فلینټ لاک نومي فوزي مشکونو کې د تربیتي سرګرمو مقصد یو طرف ته د غربي افریقي په سیمه کې زیات امن او سلامتیا راوستل دي، نو بل طرف ته د سرکاري ادارو مضبوطول، د ګڼ قسمه معلوماتو خپلو کې د شریکولو خبرې ته وده ورکول او په مشکونو کې د شاملو ملکونو ترمنځ د فوزي عملیاتو دوه اړخیزه صلاحیتونو ته ترقی ورکول مقصود دي. فلینټ لاک کلیزه تربیتی مشق دی. تیر کال د دې کوربه ملک چاډ وو. سګری مشکونه فوزی تربیت کې د ملګرتیا په اړه د ټولو نه درانه تیار کړی شوي مشکونه دي او په تیرو څو کلونو کې به ماریتانیا په دویم ځل د دې مشکونو کوربتوب کوي. ماریتانیا دین وړاندې په کال 2014 کې هم د دې مشکونو کوربه ملک وو. امریکا د غربي افریقې د ملکونو خلکو ته د امن او تحفظ ورکولو په کار کې ماریتانیا، سینیګال او د سیمې نورو ملکونو سره په شریکه په کار کولو ویاړ کوي.
ہیں۔